السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیر کړی وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي، او د هغه هیواد د جمهور رئیس دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکوي، د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل چې د امریکا ولسمشر باید پر دې پریکړې له سره غور وکړي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلي موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلي دي. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له شپېتو تر اویاو داسې ماشومان په نښه شوي چې ټاکل شوي د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. سبا د دلوي یا سلواغې میاشتې شپږویشتمه له افغانستانه د سرو لښکرو د وتلو درویشتمه درې دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د کار قانون د یو څلوېښتمې مادې له مخې به دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي وي. د دغه وزارت په حواله دا خبره د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر خپله ټویټر پاڼه کړې ده. د پخوانی شوروي اتحاد لښکرو د 1955 لمریز کال د جدي یا مرغومي په شپږویشتمه پښپګمه پر افغانستان یرغل وکړ. دوی هغه مهال د ولسمشر حفیظ الله امین حکومت نسکور او پر ځای ببرک کارمل د افغانستان د ولسمشر په توګه وپیژند. د اورزګان په مرکز سیرین کوټ مهرآباد سیمه کې لتیرو جګړو د پاتشو ناچاو د توکو په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان تر 19 کلنو کشره فورسال لوبډاله سبا د تاجکستان د لوبډالې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په داس حال کې چې لویدیز پر اوکراین د روسیې د پوځي برید خبرداری ورکوي، د جرمني صدر اعظم کیف ته رسیدلی سو د اوکراین له ولسمشر سره د کړکیچ پر کمولو خبري وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د روانې فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین څلورم ډوز یا ستن ولګول شي. ماخامنه خبری مجله تقواگی
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو څلورشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18.4، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.2.
خبرونه او د هوا حالات مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. طالبان د حامد کرزي پر هغې غوښتنې غور کوي چې ویلي دي پخوانی سیاسي چیرې باید بیرته وطن ته راستنې شي.
هر مشوره موږ ته ورسېږي، موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجو سي هغه عملي سي، او بل دا داسې دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه څه ده.
که داسې کېږي ګټې به یې څه وي؟
پخوانی چیری راضی یا لاغوی سره جوړ جاړی کیږي، لار به سولی ته هوار شي، او د نظام د قوی کېدو د پاره به زمينه سازي وشي.
ګانشمیر میرمنو د امریکا له ولسمشر په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د شتمنۍ په اړه شوی پریکړه له سره و ارزوي. نن د مینان ورځ ده. کابل کې د تیر پرتله د لمانځنې ښکاره رنګونه نه ښکارېدل.
کله چې هغه کسان چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي دوی بندي کوي، نو هغه کسان چې د مینان ورځ لمانځي حسن به بېخي اونستي او بندي به کړي.
او د جرمني صدر اعظم د کیف او مسکو د سفرونو په لړ کې اوکراین ته رسیدلی دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې د طالبان حکومت وایي په هغه لیک غور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله لخوا دوی ته استول شوی دی. په دغه لیک کې غوښتنه شوې چې طالبان باید هیواد ته د پخوانیو سیاسي څیرو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره کړي. پرون حامد کرزي په خپل خبری کانفرانس کې د دې لیک د استولو یادونه وکړه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسيونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د بخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکینی حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله لیک. د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
مشخصا باید وایو چې هره مشوره موږ ته ورسیږي، موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجوو چې هغه عملي شي او بل دا سنجوو چې د اوسني وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمې همداراز حکومت او نظام ته څه ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او پکې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي وویل په دې لیک کې دا هم راغلي چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړي.
ماو ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي. هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري او بیا د لوی جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونی دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کېږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی هم دا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نور هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفه اعلان کړی ده.
د سیاسي چارو لکتونکي میرویس افغان نه مې وپوښتل چې که پخوانی چارواکي بیرته افغانستان ته راستنیږي نو ګټه به څه وي؟
که دا کار وسی دا خو سولې ته لار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور له لارې نیولای دی، یعنی په سولې ایز ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوی. نو که پخوانی چیرې راځي یا لاغوی سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوار شي او د نظام د قوی کېدو لپاره یا د نظام چې د بدلون لپاره به زمينه سازي وشي. خو تر کومه بریده پورې چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره هممهاله کابل ته د سی ایچ ایس موسسی له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکیې غونډې ته چې پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 28 تاریخ په استنبول کې دایریږي، هغه غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې کانی کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي، او هممهاله ځینې پخوانی چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پاتې دي هغه هم دا غونډې ته دعوت کوي. سلام رحیمی ته استوګنې لپاره کابل ته نه دی تللی،
یعنی همدې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزي له لیک سره تقریبا په تړلې موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي چې راسه پخوانی سیاسي سیرې درو غواړي، دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا به وي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار کوي چې د طالبانو لپاره، د طالبانو د اوسني نظام د لپاره، یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډیری ګټي ولري، ترڅو پوری چې طالبان په اوسني وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نکړي، د بهر مشروعیت یا د دوی په رسمیت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي په کار دي: یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لویه جرګه رابلل کیږي. زموږ دودي د لویه جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمينه سازي نشته، یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دوی به د لویې جرګې له لارې مشروعیت ترلاسه کوي، او د لویې جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دوی به د پخوانیو چارواکو شتون په هغه کې اخلي. که د پخوانیو چارواکو شتون یا استازي موجود و نه وسی، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله، ډیر مننه اوریدونکو. میرویس افغان و چې له ازادۍ راډیو سره په دې خبرې کولې که چیرته پخوانی افغان سیاسي څېرې بیرته هیواد ته راستنیږي نو د افغانستان لپاره او دغه راز طالبانو د نظام لپاره به یې ګټې څه وي.
آزادی رادیو لوونه ترو
و یو شمیر افغان میرمنو د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر نه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د مالی شتمنۍ په اړه د خپل وروستۍ پریکړه بیا کتنه وکړي. په دغه لیک کې چې د 4000 میرمنو په استازیتوب لیکل شوی او څه باندې 100 افغان میرمنو لاسلیکونه پرې کړي، راغلي چې دا د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس پریکړه د افغانستان اقتصاد ته زیان اړوي او د افغانستان اقتصاد نور هم لستونزو ډکوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11 پیښې قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د شتمنۍ د وی برخې د ځانګړي کولو په پریکړې له سره غور وکړي. دغه لیک د 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ دی لیکل شوی او څه باندې 100 فعالو افغان میرمنو لاسلیک کړی دی. په دغه لیک کې راغلي چې افغانان د سپتمبر 11 په پیښه کې د قربانۍ شوي امریکایي وګړو د کورنیو په غم کې شریک دي، خو هیڅ افغان په دغه بریټ کې لاس نه درلود او د دې بریټ اصلي طرح کوونکي بهرانیان وو او په پاکستان کې وژل شول. د افغان میرمنو د شبکې غړي شمایل زاری د دې لیک په اړه ازادي رادیو ته وویل،
حقیقت همی است که افغان ها و در
وضعیت حقیقت داده چې افغانان ناوړه اقتصادي او امنیتی وضعیت تجربه کوي. دا چې د افغانانو پیسې د سپتمبر 11 پیښې قربانیانو ته ورکړل شي، دا د افغان میرمنو او افغان ماشومانو په حق کې بی عدالتي ده.
گرفته میشوه
افغان میرمنو د امریکا جمهور رئیس ته پخپل لیک لیکلی چې اوس مهال میلیونونه افغانان له افغانستانه د بهرانیانو د نابابر او وتلو بیا پرې کوي او میرمنی او ماشومان له ناوړه اقتصادي وضعیت کړيږي. په لیک کې د غشن رغلی چې د بهرانیانو د غیر مسولانه وتلو لامل زرګونه افغان میرمنی چې په خوای د افغانستان د حکومت ولای او پرمختګ په برخه کې کار کوي په بهر کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. افغان میرمنو له امریکا متحده ایالاتو غوښتي چې له اوسنی ناوړه اقتصادي وضعیت څخه وتلو لپاره دي له افغانانو سره په بشري برخه کې مرستي وکړي او د اقتصادي وضعیت د نورمال کېدو لپاره دي له افغانستان بانک سره مالی همکاري او تداوم ورکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د طالبانو د حکومت چارواکو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي افغان پانګوالو او سوداګرو او عام وګړو هم له جو بایدن غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم راځو د ماشومانو اړوند یوې موضوع ته. د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي په افغانستان کې تر 15 برخې کورنۍ اړې شوي چې خپل ماشومان له کوره بهر کار کولو ته واستوي. سیف د چلډرن په ونوي راپور کې لیکلي تیر شپږو میاشتو کې د خلکو عاید د پام وړ کم شوی او اټکل کېږي چې نږدې 1 میلیون ماشومان به دا مهال په کار بوخت وي. تفصیل له خپل خبریال اورو.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې په یو نوی راپور کې ویلي په افغانستان کې اوس مهال 1 میلیون ماشومان کار کوي او دا چې د خلکو عاید نور هم کم شوی، دوی اړ دي چې خپل اولادونه له کوره بهر کار کولو ته واستوي. سیف د چلډرن دا راپور په وو ولایتونو کې 1400 کورنیو سره د سروې په پایله کې چمتو کړی او ښایي چې د تیر کال په اګست میاشت کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته 82% افغانان خپل عاید له لاسه ورکړی او پرته له دې چې دوی خپل اولادونه کار کولو ته ولېږي بل لار نه لري. د سیف د چلډرن د تحلیل پر بنسټ کله دې هرې کورنۍ یوازې یو ماشوم کار ته واستول شي نو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په کار بوخت دي. د دې ادارې د رسنیو مدیر شارلوت روز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د اقتصادي ناورین مستقیم اغیز دی. افغانستان ته د نقد او پیسو د نه لیک له امله ډیرې کسان خپل دندې له لاسه ورکړي او کورنۍ یې له بد وضعیت سره مخ
دي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې په خپل راپور کې د سروې شوی یو کورنۍ له قوله لیکلي د 80% یې اوس عاید نه لري. یو په 43.8% د خپل کورنۍ ټول عاید او یو په 44.6% نیمایي عاید له لاسه ورکړي. په راپور کې زیاته شوی ډیر ځان هاو خلکو ته رسیدلی چې خارونو کې اوسیږي. د بیالګې په توګه د کابل سم نیمایي خلک وایي اوس هیڅ عاید نه لري. په دې راپور کې په افغانستان کې د بیو پورته کېدو ته هم اشاره شوې او زیاتوي د اقتصادي ناورین له امله 26% کورنۍ په پورتو کې اخلي او 9% نورې له شتمنو کورنیو قرضوي. وړاندې دا شمېر 25% و. په راپور کې د افغانستان لپاره د ماشومانو د ژغورنې ادارې د رئیس کریس نیامندی له قوله لیکل شوی په افغانستان کې د اوسني ناهیلي کوونکي وضعیت بیلګه نه ده لیدلې، ځکه میاشت کېږي چې ماشومانو له وچې ډوډۍ پرته بل څه نه دي خوړلي. د طالبانو د ماشومانو د خوندیتوب او د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. میاشت وړاندې د چلډرن راپور ورکړ چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته کېدونکو ماشومانو شمېر 1.2 شوی. د رسمي شمېرو له مخې څه کم 15 میلیونه ماشومان او میندې په خوارځواکۍ اخته دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
لزګونه هغه افغانان چې په متحده عربی اماراتو کې استوګن دي او د طالبانو له واکمنېدو مخکې د خپل کورنۍ او د لیدنې لپاره افغانستان ته راغلي په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت مخې ته راټول شي وو او له دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کوله. دغه افغانان وایي چې د پروازونو د ځنډېدو له کبله ویزې له اکسپایر شوي خو اوس ورته متحده عربی امارات ویزې نه ورکوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
یو شمیر هغه افغانان چې په متحده عربی اماراتو کې استوګندي او د طالبانو له واکمنېدو مخکې د خپلو کورنیو د لیدنې لپاره افغانستان ته راغلي وي، د ویزو د اعتبار نیټه یې پوره شوې او نشي کولای بیرته متحده عربی اماراتو ته ولاړ شي. لسګونه دغه افغانانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې اعتراض وکړ او په کابل کې د متحده عربی اماراتو له سفارت وغوښتل چې د دوی ویزې تمدید کړي. د اعتراض کوونکو په استازیتوب مومن یار رحماني ازادي راډیو ته وویل
ملګري چې دوی امارات متحده عربی نه راغلی وو خپل وطن ته د خپل د کورنۍ د لیدلو لپاره فرصتۍ باندې، کله چې په افغانستان کې سیاسي تحول راغی هغې نه بعد دوی بیچارهګان همدلته بند پاتې شو، دوی نه شو کولی چې بېرته لاړ شي پروازونه نه، هغه کې دوی ویزې اکسپایر شوې، کله چې ویزې ختمې شوې بېرته تک زمنه برابر اوس چې کله پروازونه خلاص شوي امارات متحده عربي ویزې نه ورکوي ورته.
د ښاغلي مومنیار په خبره د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې متحده عربي اماراتو ته الوتنې نه کیدي خو اوس چې الوتنې پیل شوې د دوی ویزې ختمې شوې دي. ومغوښتل په دې اړه په کابل کې د متحده عربي اماراتو د سفارت او د غشان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. اعتراض کوونکي وایي کوم کسان چې د ستونزې لري شمیرې سلګونه تنو ته رسیږي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي متحده عربي اماراتو ته الوتنې خپل عادي حالت ته ګرځېدلې دي. دغه وزارت ویان امام الدین غوریانی ازادي رادیو ته ویل الوتنې هر ورځ کیږي او کوم کسان چې ویزه لري له کومې ستونزې پرته سفر کولای شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د سیمه او نړۍ تاو د موجوده ده چې په داسې حال کې چې لویدیس پر اوکراین د روسي د پوځي بریټ خبرداري ورکوي. د جرمني صدر اعظم کیف تر رسیدلې څو د اوکراین ولسمشر سره د اوکراین په سرحد کې د کړکیچ پر کمولو خبري وکړي. تمه ده چې اولاف شولتز به وروسته مسکو ته هم ولاړ شي.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز کیف تر رسیدلې څو پر اوکراین د روسي د احتمالي بریټ د مخنیوي په هدف د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره خبري وکړي. ښاغلی شولتز کیف ته لروانی دوه مخکې پر ټویټر ولیکل جرمني تمه لري چې د مسکو له لوري به د دې کړکیچ د کمولو نښې نښانې وویني. هغه زیاتوي چې د اوکراین پر ضد پوځي اقدام به د روسیې لپاره ډیر جدي عواقب ولري. شولتز خبرداری ورکړی چې د اروپا سولې ته خورا جدي ګواښ متوجه دی. د جرمني صدر اعظم د کیف د سفر لپاره تر رسولو وروسته سبا مسکو ته ولاړ شي او تمه ده چې د همدې موضوع په اړه به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. اولاف شولتز د یک شنبه پر ورځ وویل چې د ناتو او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د روسیې پر وړاندې له اوسه په ډیر دقت سره د سختو بندیزونو داسې یو طرحه برابره کړې ده چې پر اوکراین د بریټ په صورت کې سمدستي عملي کېدای شي. په همدې ورځ واشنگټن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شوی روسي سرتیرو د شمیر په برخه کې خپل اټکل لوړ کړ او ویل چې روسیې د خپلو سرتیرو شمیر له 1,00,000 ته زیات کړی دی. بلخوا د امریکا او اوکراین ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې مڼې په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ښاغلي زلنسکي ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځوابي اقدام وکړي. د اوکراین د جمهوری ریاست دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر زلنسکي ښاغلي بایدن ته په راتلونکو ورځو کې کیف ته د سفر بلنه ورکړه او یې ویل چې د دې سفر به په وضعیت کې د ثبات لراوستو سره مرسته وکړي.
اوریدونکو په همدې سره د دغه خبری مجلې خبری ټولګه هم پای ته رسیږي. په پاتې خبرونه کې په پاتې برخه کې له ملالۍ بشیر سره ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
السلام علیکم، زملالی بشیر یم د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې دغه موضوعات لرو. د فبروري 14 ولنټاین یا د مینانو لورځ سره برابر ده. په کابل کې یو شمیر مینانو ازادي رادیو ته ویل چې سږ کال یې دا ورځ ځکه پشکارانه د لمنځلې چې بیره لري طالبان به پیدا کړي او بندي به کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د مینانو ورځ یو بهرنی دود او دستور دی او داسې منفي کلتور په ټولنه کې د منلو وړ نه دی. د کابل شار د ګلفروشي کوڅې یو شمیر ګلپلورونکي هم وایي چې سږ کال د دې کوڅې ګلپلورونکو کوم چمتووالی نه ونیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
سشکل په کابل کې ویروه
دا د فاطمه غږ دی. فاطمه نږدې درې کاله کېږي چې خپل ماما زوی قاهر سره مینه لري. هغه وایي چې په دې موده کې دوی هر کال د مینانو ورځ لمانځلی، خو د فاطمه په خبره سږکال به یې ونه شي لمانځلی.
سشکل په کابل کې ویره او وحشت خپره ده. کله چې هغه کسان چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي دوی بندي کوي، نو هغه کسان چې د مینانو ورځ لمانځي هغه کسان به بېخي اونستي او بندي به یې کړي.
قاهر وایي د مینانو ورځ یو بل سره د مینې او محبت کولو ورځ ده او طالبان باید د دې ورځې خلاف نه وي.
یو له بل سره مینه کول جرم نه دی، دا د اسلام خلاف خبره هم نه ده او د زړه خبره ده. موږ تیر کال دا ورځ کابل کې ولمنځله، خو سږ کال ویل لرو نو پریکړه مو وکړو دا ورځ په کور کې ولمنځو.
د فبروري 14 د مینانو له ورځې سره برابره ده. په وروستیو څو کلونو کې د کابل ښار د ګل فروشۍ کوڅه به هر کال د مینانو ورځې لپاره مخکې له مخکې په سره ګلانو او په قانو سینګارېده، خو سږ کال د دې کوڅې ګل پلورونکو د مینانو ورځې لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. د کابل ښار د ګل فروشۍ کوڅې یو ګل پلورونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
سږ کال داسې خاص ډیزاین شوی نه ده کوڅه، او تر اوسه پورې نه چا کوم پوخانه ډیکوریشن کړی ده او نه د ګلونه صحیح ډیکوریشن شوی ده. نظر په همدغه وضعیت چې جریان ده، دغه وحشت چې جریان ده، خلک درېږي چې امارت حکومت کوم ستونزې یا مشکل هغوی ته پېښونه کړي، ځکه ځینې خلک لږ لږ ګلان اخیستلی ده.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې
نو موږ که فکر وکړو داسې منفي شیان هغه په ټولنه کې قبولیت نه لري، موږ ډاډه یو چې خلک داسې کار نه کوي. پخپله تېرو شلو کلونو کې دا شی تحمل کېدل او تشویقي برنامې وې او د ډالر په وسیله باندې خلکو باندې تحمل شوي حالت. اوس افغانان خپل دین لري، خپل کلتور لري، خپل اساسات لري، عزت لري.
په تېرو شلو کلونو کې او په ځانګړې توګه په تېرو څو وروستیو کلونو کې کابل کې د مینانو ورځ د مینانو ترمنځ په ښکاره ډول لمانځل کېده. په دې ورځ به دوی په چکر وتل او یو بل ته به یې ډالۍ هم اخیستې. دا ورځ یوازې مجردانو پورې نه وه محدوده، بلکې هغوی هم لمانځله چې په مینه یې ودونه کړي وو.
په اورزګان کې د کار په بدل کې غریب خلکو ته غنم ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال یې تر 1500 پورې کسانو ته د کار زمينه برابره کړې او هر یو کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
د بیچو د شغونه چې کار فکیږي د بزګرانو نه، بلکه ده هغه غریب وو او بیوزله کسانو دي چې د طالبانو له خوا د نړیوالو لوري مرسته سوی غنم د کار په بدل کې ورکول کیږي. د دې چشمیر تر 500 زیاتی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شهر اړوند د توري په سیمه کې د ویالې په پاکولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرنې ریاست یو چارواکی داد محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی دغه پروګرام په مرکز او ولسوالیو کې د رئیس الوزرا د فرمان لمخې پیل کړی دی چې هر یو کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکوي. نوموړی وایي اوس مهال په مرکز ترنکوټ کې د یاد پروګرام له لارې 1500 ډیر لسو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده او په ولسوالیو کې په یاد پروګرام کې د بوختو کسانو د شمیر پاړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري.
300 ټنه غنم یوازې د دغه ویالو او د کاریزو او د شاریاتو لپاره ځنګړی سوی دي چې د رئیس الوزرا په امر سره راغلی دي. مخکې د هندوستان په مالی لګښت مرسته سوی وه چې هغه په ګودامو کې پراته وه، نو بیا موږ ته طرزالعمل داسې راواستوي چې دا د کار په مقابل کې خلکو ته ورکړه چې مستحقو کسانو ته هم ورسیږي او هم د خلکو کارونه اولیه په کار شي. او موږ یو نفر ته پی نفر ته د ورځې 10 کیلو غنم ورته د ولسوالۍ د خلکو تقریبا ولسوالۍ هم دغه سیبي خو دغه درک نه دی د کیک معلوم دلته تقریبا 1500 کس اوس پیلن کار شروع دی.
د طالبانو لخوا د کار په بدل کې د غنمو د ویش د بهیر غزونه په افغانستان کې د روان اقتصادي او مالی کړکیچ د لا ژورېدو یو بل نښه ګڼل کیږي. طالبان وایي بیړنۍ مرستې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اغیزمنه چاره نه ده او نړیوال باید په دغه هیواد کې د اوږدمهاله اقتصادي پروژو لپاره کار وکړي. د توري په دې ویالې کې د پکار بوختو کسانو نیمایي برخه تر ډیره ډیر عمر لرونکي کسان دي او پاتې نورې بیا ځوانان دي چې ځینو یې زده کړې هم کړې دي او د تیر جمهوري نظام پر مهال یې دندې هم لرلې خو اوس بیکاره سوي دي. محمد میر شاوخوا 3 کال عمر لري او د 25 تنه کورنۍ سرپرستی هم ورده غاړي ده. په همدې ویلې کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې د بیلچې کار کوي او واله کاروي.
ولی نه یم خوشحاله، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم، خو د هغې مې ډوډۍ ده. یو ولاکه در 25 کسه یم کم، زه په خپل جانب یم، نو د 25 کسو ډوډۍ ماښام کېږي. موږ سره کومک وکړئ چې د مسلمانانو تر ډوډۍ ورسېږي د ماښام ده.
اته سلویش کلن محمد ولی هم په همدی ویلی کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې کار کوي. دی د همدی کار خوښ دی. دی وایي دولت په کار د خلکو ته د کار په بدل کې د نړیوالو لوري سوي مرستې ورکړي، ځکه د په خبره چې تر څو اړمنو کسانو ته ورسول سي. دی دا کوي چې د نړیوالو لوري سوي مرستې غریبو او بیوازلو کسانو ته نه رسیږي.
موږ د خدای بیچاره ګاډ د ماښام ډوډۍ په کور کې ولاکه لرو، په نورو دغو کې موږ ته ولاکه پر دنیا چې زما د خدای رسېدلی دي. یوولستنهکه اوس زه یمه په کور کې پر دنیا یې چای ولاکه رسېدلی دي چې نه ویشته سوی یمه نه ویشته مې لا پر مخ ورکه سوې ده. و په ولا چې هغه ورکه سوې ده، بیا ورغلی یم هغه دفتر ته، زه چا نه یم یاد کړی چې ته چیرې یې.
خو نیوکه دا ده چې د غنم یو خو ډېرو کمو خلکو ته رسېږي او بل دا چې ډېرې داسې کورنۍ شته چې د کار څوک نه لري، چاغی بیا دغه پروګرام څخه برخمنه ده لاینسی.
ما نه رانه ورځې په دغه کوڅه کې راوېشتې.
دا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند شمنصور د سیمې اوسیدونکو ده. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته په کار ده د نړیوالو لور شوی مرستي په وړیا توګه خلکو ته ورکړي تر څو دی هم له هم دې مرستي برخمن سي.
نور را کدا غم دې دغه ډول کوم دې د دولیا د کار نه جوړ راک کمر جو څوک مشک نه وشته کې څوک منا راور د کله خلک ول چې یو معلوماته دونه نه کی چای رو بس لا دی خبرې کوي ور راک لکه چا غو شو ستور کې سرپرست نه لري کنجانی.
ستاسو لا پیغامونو
مثلا دې مولوی صاحب ذبیح الله مجاهد او مولوی صاحب لا یعقوب اخون مولوی صاحب محمد اسر اخون ته ورسیږي ور دوازده همره سي راځي په خدای یا خدا لري کده د خپل کور په تلويش کال انقلاب وتري ځانونه په ماجرو کې ډیر کړی دي. ارز بار کړي چې لا سینزل سکور د ماجرو په نامه باندې دا شی راوړي چې د ماجرو په نامه راځي خپل کورو چې راوړي دغه سلا والا ويم کومک ورسره کوي بیا د خپل حق ځنی اخی نور دوی ته ورکوي. دغه دې هر څه ته په ځینو چې ما ته راکز ما دې په خدای قسم کده وی ټوچی غم لرم یا خم په ژوند باندې ما د خدای سره وعده ده زه د شاد حق پروانه چې ما ته راکی علاج راکی که حلال کې نه راکی هرگز نه راکی.
محمد الله بغلان ولایت خبرې کوم لور غلا ما خبرې دغه دي موږ د بخښه بغلان درست شهیدان مالونو ته ورتلو. دا شهیدان وضعیت ماشومان ډیر خراب دی، دا د اردو شهیدانو پولیس شهیدانو ټول بخښه نه کی مخکې دولت پیسې ورکول ماشومان ورکول هغه هم دزمنګ یو نیم کال ماشومان په اشرف غنی باندې پاتې شول. اشرف غنی جماعتونه جوړ کړل، سرخانی خلکو ته جوړ کړل، خپل شهیدانو ماشومان ورنکړل. دا پیغام دا نړیوال تور رسوي. خدای په امان.
وروره دا محصلین ډیر بد وضعیت کې دي. اقتصادي حالت څنګه خو تاسو معلوم دي چې اقتصادي حالت ډیر بد حالت دی. محصلین ډیر بد حالت کې گیر دي. دغه بدلې شي د تیر کال نوم باندې دي او سم محصلین ډیر بد حالت کې دي. که دې بدلې شو په اړه زمونږ د اواز لوړو چارواکو ته ورسوي د محصلینو بدلې شي را خلاص شي او آزاد شي نو دا د مکتب ډیر غټ همکاري ده ځکه محصلین ډیر په بد وضعیت کې گیر دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.